د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګولای عظیم او د محل په پی خبر کې د سحر لس بجې دی په روان خبرونه کې د کابل سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری د خبرونه پروګرام د سولې په لور هم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو سرټکی د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی پورون په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره ملاقاتونه کړي د پاکستان وزیر اعظم بای په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له وجې له هندوستان سره د مذاکراتو لړۍ ته زیان رسیدلی او ترکیه وایي چې یوه روسی الوتکې د دې هیواد فضایي حدودو خلاف ورزي کړې ده د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی پورون په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزه فوجي همکاریو خبرې کړې دي د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی اس پی آر پورون په خبر شوي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي او دواړه غاړې د فوجي همکاریو په پراختیا او د پولې په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلاح شوي دي تر دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال لای شریف د کابل سفر کړی و چې پکې دا پریکړه شوې وه چې د دواړو غاړو فوجي چارواکي به د همکاریو په اړه غونډې کوي د افغان فوجي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی چې د جنوري په 6 نیټه وسلوالو په 410 کې پر باچا خان پوهنتون برید وکړ چې د پاکستان د فوج په وینا دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی و خو افغان حکومت دا خبره به اساسه بللې وه د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتی سرتیرو دغه صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلې دي د بوکتی په خبره د یادې ډلې د مخکینی مشر ډاکټر الله نظر تر وژل کېدو وروسته ډاکټر منان بلوچ د دې ډلې مشري کوله کچری کسه هم ډاکټر الله نظر په دې وروستو کې د یو ویډیوي پیغام له لارې هغه حکومتي اداوی ناسمې بللې چې ویلی وو ډاکټر نظر وژل شوی دی خو سرفراز بوکتی وای هغه ویډیو یې زړه و او اوس هم په دې باورې دی چې ډاکټر الله نظر وژل شوی دی د کوټې له کوشلاق سیمې څخه د خالی په مازیګر د څلورو تنو په مرمۍ او سوري مړی موندل شوی دی چې وروستو یې د کوټې سنډېمن روغتون ته راوړي د کوټې پولیس وایي څلور واړه کسان په ډزو وژل شوي دي د پولیسو یو لوړ پوري مشر چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي مشال لړو ته ویلي دا کسان د طالبانو د یو لوړ پوري مشر مولوي عالم خان چې په کوشلاق سیمه کې وژل شوی وو قاتلین دي او د طالبانو لخوا وژل شوی دي خو دغه صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی بیا وایي چې تر اوسه په دې اړه هیڅ نشي ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوي لړۍ ته زیان رسیدلی دی پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی نوموړي ویل چې د پټانکوټ پیښه به وڅېړي که چېرې په دې برید کې د پاکستان خاورې استعمال شوي وي نو د هغو ډلو پر ضد به کاروي وکړي وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی وه د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي خو دا لړۍ تر هغې وروستو تر نامعلومه مودې پورې وځنډېده چې وسلوالو په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې بیا وروستو د هندي چارواکو تور ولګو چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد وسلوالې ډلې کړی دی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي د یاد ادارې مشر زهره یوسف تیر مازدیګر له مشال رادیو سره په ځانګړې خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی
زمونږ د ادارې په کلنی رپورت کې د هر کال د غیرت په نامه د وژنو شمیرې همداسې خوا او شازر راځي او په دې کې د ډېرې مودې نه هیڅ کمی نه دی راغلی د غیرت په نامه د ښځو د وژنو دا شمیرې له تیرو شاوخوا 15-16 کالو راهیسې هر کال د زرو په خوا او شا کې وي
زوره یوسف زیاته کړه چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاتې وژنې په پنجاب او سند صوبو کې شوې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د دغه ولایت د والی د فرهنګي صلاحکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی. د افغانستان د ملي ټلویزیون نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي صلاحکار محمد زبیر خاکسار وړ مشپه د ناصرګند وسلوالو په برید کې وژل شو. نوموړی تېره ورځ خاورو ته وسپارل شو چې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینهوالو برخه واخیسته. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال اړیتو ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي. فیصل وویل چې اجرائیه رئیس به د غرض د هندوستان له نوموړي په وینا چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړي. تاسو مشال اړینه خبرونه اوري. د ترکیه د بارنو چارو وزارت وای روستو له هغه چې د جنوري پر 9 نیټه یو روسی الوتکه د دې هیواد فضای حدودو داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روسی سفیر حاضر کړي. د ترکیه د بارنو چارو وزارت لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې اس یو سلور دیش جنگی جټ الوتکه په روسی او انګلیسی ژبه د پرله پسې خبرداري سره سره د دې هیواد هوایي حدودو ته داخله شوه. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسی جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د ماسکو او انقره ترمنځ اړیکې خرابې شوې. روسی د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیې اقتصادي بندیزونه هم ولګول. دا تر دې مهال د مشال لري خبرونه. درنو درکو تاسو کولای شئ چې د مشال لري ټولې خبرونه په پاڼه mashalradio.com او همدارس فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شي. کچره تاسو په روانه غړی تر پای را سره پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل په واوري. د افغان فوج د تکسیز پلاوی په پیښور کې پاکستانی فوجي چارواکو سره لیدلې دي. په پاکستان کې د اورپکو پر ضد نظریاتي جنگ غټل څرنګه ممکن دی؟
جری ته برازو جماعت ته برازو سوچ چې زماده پیری خان او زماده جری او زماده جماعت مولا आवाज نیم چت کړي دا څنګه بدل نظریاتي تور باندې وړي ګراني.
په ونه کې په لوي کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل شوی. دا پروګرام به څه ګټي ولري؟
د ډیسپر پروګرام دا او په دغه ځخپل دا غوړه چې بزیوت نازیوت خپل رول ادا کړي او ټول طالب علم ته دا بچار دو چې په دغه زیوت نازیوت خپل کردار ادا کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا هنرمندانو سره د مالی مرستو په اړه فنکاران سوي.
ځکه ټول فنکاران غریبانان دي او چې کم فنکار غریبي او غته ملې دوه پیسې ملو شي نو دینه خبره بل کې دی شي.
ونیس پروګرام د سولې په لور کې مو د پختونو جرګو موضوع څېړلې.
مړ وخت داسې چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه په دواړو فریقینو ته منظوري، بل یو وخت داسې چې د مچلګې لاندې.
خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تفسیری هم لرو. مشال رادیو سره مشال رادیو تاسو غواګې درنو رودونکو خبرونه ده د سحر لسو بجو. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغان فوج یو اتکسي ځپلاوی پرون په پیښور کې د پاکستان فوج لازینو مشرانو سکتري او په دواړه خیز فوجي همکارۍ او همدارنګ د پاک افغان پوری په اوګدو کې په امنیتی اقداماتو خبرې کړې دي چې نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پیښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلی او په دوه اړخیزو پوځي اړیکو او همکاروي خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر د شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتلي په مشرۍ د افغان پوځ یو تکسیس پلاوی په پیښور کې د پاکستاني پوځ له قومندان جنرال هدایت الرحمن رباني سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولي پر امنیتي تدابیر غږېدلې دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همداراز د پولي په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاخه کولو سلا شوي دي. د افغان پوځ دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړې ده چې پریکړې د تیر کال دسمبر په 20 نیټه کابل ته د پاکستان د پوځ د سرلخکر جنرال رحیم شریف د سفر پر مهال شوې وه. د دغه سفر پر مهال د پاکستان افغانستان پوځي مقامات د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوي وو. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسله والو د جنوري په 20 د خیبر پختونخوا ایالت په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون خوناړی برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې 20 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونه وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
درنو دونکو په پاشاخان پونتون تر برید وروسته د پاکستان چارواکي وایي د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر برخو کې د وسلوالو پر ضد فوځي عملیاتو کې په لسګونو وسلوال وژل شوي، خو هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبور وي لا هم ژوندی ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې د لمنځه وړلو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پکار دي؟ نور تفصیل به د اسرار له مومند په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تیر ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترهګرۍ په بشپړه توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی، خو کارپوه خادم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکري نقطه نظر چې کوم ته موږ ریاستي بیانې وایو چې په هغې کې د خارجه پالیسي راځي، په هغې کې د شخصي ملیشې استعمال راځي، په هغې کې دلته چې کومه انتهاګر بیانې ده د هغې بدلول راځي. هغه انتهاګر بیانې چې هغه په نصاب کې موجود ده، په تعلیم کې موجود ده، په کالج او سکول یونیورسٹی کې موجود ده، په مدرسه کې موجود ده، ریاستی ادارو کې موجود ده، په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگتن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تیر ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل، خو د سغدریزۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. د په خبره د سغدریزۍ دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان، افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپیګنډا چان مذهبي مشرتابه جوړه کړي د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کینولي او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خو د پېښور یونیورسټۍ د سوشیالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وایي ریاست د خپلو عرضي ګټو لپاره په پښتانه ټولنه کې د سغدریزۍ مفکورې خپرولو لپاره جومات او حجره هم کارولي او اوس یې مخنیوی هم یوازې د جومات او حجرې د لارې کېدی شي.
پاکستان څلوېښت کاله ریاستي پالیسۍ د لاندې په دې جنګ کې پاتې شوی دی. د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتې کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر کلي، هر جومات کې، هر حجره کې کار شوی دی چې خلک تیار کړو، ذهنیت تیار کړو د جنګ لپاره. اوس که د امن لپاره دغه کار کولی نو هماغه شانتې ټاپ لیول اپروچ باندې وي، ګراوند ته به راځو، ځمکې ته به راکوزېږو، حجرې ته به راځو، جومات ته به راځو. څو چې زما د کلي خان او زما د حجرې او زما د جومات مولا اواز نیم چت کړی دا څنګه بتل نظریاتي طور باندې وړې ګران.
خو د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي داسې نه ښکاري چې د پاکستان ریاست غواړي د سغدریزۍ د مخنیوي په هدف خپله بیانیه بدله کړي.
داسې ځکه نه چې بدلولی، ځکه نه غواړي چې شاید چې د ډېر وخت نه د پاکستان د اسټابلیشمنت چې کوم مایند سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی، ذهني فریم ورک جوړ شوی دی، په هغې کې هغوی په د سیمې په ملکونو کې د یو خو د دشمنۍ تصور په مخ کې بوتلی دی او هغه ډېر زیات په مخ کې بوتلی دی، لکه هند سره د دشمنۍ تصور، بیا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش او اغلته خپل ستراتیژیکی او معاشي مفادات حاصلول، ځکه دا بیانیه بدلول نه غواړي، تر اوسه بدلول کوشش نه کړي.
خادم حسین زیاتوي هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډیره په اسانه او لږ وخت کې بدلېدای شي. کچری پوزي اسټابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسي منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامله او د سغدریزۍ هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشر اړو د تاسو وګه درنو دونکو د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف وایي چې د هند په پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلې دی. د خبرو نوموړي پرون په لاهور کې خبرونه سره کړې چې نور تفصیل په دې رپورت کې وره.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټان کوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکرات یې عمل متاثره شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د له منځه وړلو ته ژمن دی او زیاتوي که چېرې د هند په پټان کوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شي وي نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به یې کوز شي. ښاغلی شریف د شنبې پر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر یو بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپلمنځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وې. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پورې ته نږدې په پټان کوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جکپوړي هندي افسرانو په ګډون څو تنه ووژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور ولګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد ډلې وسله والو کړی او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د دې ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. ښاغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټان کوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په خانداز کې پر مخ روان وي خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې تک رامنځته شو. اوس د دې پیښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي او یقینا دا زموږ فرض جوړیږي چې که چیرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو داغې ژورو ته به ورشو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ او ټاکل شوه چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سکرټرانو به په روانې میاشت کې سره وګوري خو په پټان کوټ کې ترهګرو د برید له امله دا مذاکرات ځنډیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي او د خارجه سکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
درنو دونکو د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې د سوونو سکولونو د مشرانو خلاف یې د امنیتي ګامونو په نه پورته کولو په لړ کې مقدمه درج کړې دي. بلخوا د صوبې استادانو دغه ګام په کلکو ټکو کې غندلې دي چې نور تفصیل د فرخند اسد په رپورت کې وره.
د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې وسو سکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او له دې سره د صوبې حکومت ګڼې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت خنه ساتلو له وجې تړلې دي. حکومت وایي دغه ګام یې د جنورۍ په شلمه د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې یویشت تنه ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول چې زیاتره مرګ ژوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسېدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت دغه ګام په سختو ټکو غندلې. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغې لپاره حکومت کوټلې پالیسي جوړه کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وایي حکومت دې په خپله استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
حفاظت کول د کام نه بچو دا د حکومت وخت کار دا دی. د خپل ناکامۍ په تور لپاره دا حربي استعمالي کړل د پرنسپلانو خلاف پارچه کړي کړل د استادانو خلاف پارچه کړي کله کله پارچه کړي دا کار دی. آپ ایسی بھی سو دا منګه د سوامه ډیسټریکټ کې داسې یو پارټي کا کړی دا موږ ډیو لړ ډیو باندې هیڅ څه نه جیکه کړو چې موږ باندې سکول نه پیسې وکړو ټول سکول ته پیسې ملاو که په سکول ته پیسې ملاو دا هیڅ سم دې کړی دا ګور دا حکومت دا غوښتي چې هغه خبرې د حکومت په لاسه ټولې غلطي سکول په ځات کوی دا حکومت کار نه دا استاد کار نه دی ایجوکیشن ډیپارټمنټ کار یو استاد کلاشن وو بیا ته ماچا چوری هغه ورو کې د مور باندې ټیچینګ کوي نو په دې ورو کې باندې موږ سره پرې باندې خپل شخصیت هم ژوند په ګار کوي.
ته خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وایي حکومت به په دې اړه منصوبه بندي کوي خو د سکول انتظامیه کولی شي د پی ټی سي فنډ د امنیتي مقاصدو لپاره استعمال کړي.
دې کې چې دا سکولونو ته خو ګورنمنټ الریډي د پی ټی سي فنډ ورکوي کنه نو هغه کې به دا کم شین وي لکه سکیورټي د غشو د کیمرې وغیرہ شي یا مثال ګارډ وغیرہ دا خو به ځکه ارینج کوي هغه خو دوره دغه دی ځکه فنډ خو دې ته ملوي کې سکولونو ته هر سکول ته لکه فل فل فنډ وي پی ټی سي په مت کې دا خو جی بالکل چیلنج دی. بالکل یقیني خبره ده غټ چیلنج دی هلکه لکه سکیورټي د کمی ادارې دي د متعلمي ادارې نو هغه کې خو لکه اوس ټیچر کم حضرتي نو هغه
بلخوا د سکولونو استادان وای حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فنډ ورکړی وو هغه د سکولونو د ودانیو د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره. د چارسدې د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وایي کچری دوی د امنیت له وجې سکولونه بند هم کړي نو دغه د روانې مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
صوبی استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلی چې پکې د سکولونو د هیډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره.
فرخند اسد او جتا سره رپورٹ لاندې کول درنو ودونکو پټه اسماعیل خان کې د وانه ویلفیر سیسوشن تر سول لاندې غونډه شوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیګلو په اهمیت رڼا واشول شو. د دې غونډې نور حال د سلام مسعود پر رپورٹ کې ورو
د هفته په 13 ورځ بس خوتن مال د ډېر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د وانه ویلفیر اسوسییشن په بندوباس د احمدزی وزیر کابلیانو یو درنا غونډه وشوه. په غونډه کې د وانه ویلفیر اسوسییشن په هغه لو زلو خبره وشوې چې په کوم کې د سیمې هر بچی بچی ته د سکول تللو او زده کړې حق ورکړي شي. په دغه موکې د دغې تنظیم صدر فیض الله وزیر مشال ریډیو تاپ دا رنگ وژاغه دا
تکین د میج ماس انرولمنت پروگرام راوند دی نو د دغه نامشته د شر رزلټ راوند دی او په دغه خپل کو ان شاء الله د میج ډیر د تعلیمي کمی پیراشي
په غونډه شه موجود یو ملک د دغه الو زلو په دا رنگ لو رنجه وکړه.
زم ملک امیر محمد وزیر خوجل خیل یو د ماس انرولمنت پروگرام شي شوی دی دغه پروگرام ته میج پر شنه نظر سره کسي په دا چې د کومې په طریقې کې بنیادی شای تعلیم دی چې تعلیم نوی
دلتا موجود یو طالب علم وویل
من محمد عثمان چدا کی ماس انرولمنت پروگرام دا د ډیشن پروگرام دا او پدا کی زخپل دا غوړ چې بزیوت نزیوت خپل رول ادا کو او ټول طالب علم دا بچار دو چې پدا کی زیوت نزیوت خپل کردار ادا کو لکه دای خپل چې ګیم په خپل کور کې لیا په خپل کلی کې وړی کی وړی
دا غونډه ستر میلما او د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د ظفر الاسلام خبر هم وار وای
د علم او د تعلیم بایره ترقی چې دو دا ناممکنه دو او په وانه سب ډیویژن کې دا بیړه د حکومت سره سره یو نان پرافټ ارګنایزیشن واو هو خوسته دو دا ډیره خوشاین خبره دو چې د خپل بچون چې دی اغا د تعلیم او د علم روشنایي نمونور کوونه کوشش کې لګیا دي. دا ډیره خوشاله خبره دو چې واو دا کوشش کوي چې آر یو بچا چې دا هغه چې اوټ سکول دا چې هغه د سکول ته رولي او د علم او د تعلیم روشنایي نمونه ورکړي.
یاد دی وی چې په غونډه کې د احمدزی وزیر قبایلیانو یو شمېر مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخسته چې کومو بیا ټولو د دغو هلو زلو د بریا او د امن د پاره په شریکه دعاګانې وغوښتې. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو غوږی درنو دونکو د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ چارواکي وای چې د خیبر پختونخوا گورنر بلاسود قرضی ورکولو پروژه کې قبایلو ته د قرضو ورکولو کار شروع کړی دی خو بلخوا د قبایلی سیمو ځینې خلک وای چې دغه قرضه کمه ده او باید په دې کې نور اضافه وشي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې د قبایلی سیمو خلکو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر د بلا سود قرضې ورکولو پروژه باندې کار روان دی او دې لپاره یې په اولنی پړاو کې خواوشا 1500 میلیونه روپۍ بیلې کړې دي. دغه اداره وایي تر اوسه یې په باجوړ مومند او کورمه کې د خپلو مرکزونو نه خلکو ته قرضې ورکول پیل کړي دي او ډېر ژر به د خیبر ایجنسۍ په ګډون په باقی پاتې اجنسیو کې هم د دغه پروژې مرکزونه خلاص شي. په دې حقله د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي انډستریز اسسټنټ مینیجر وسیم خان او رگزی مشال ریډیو ته وایي
د دې کرایټیریا ټولو دپاره اوو ایجنسیانو دپاره ټولو خلکو دپاره جنرل ډېر آسان شرایط دي. صرف یو فارم دی چې کوم 200 روپیه قیمت دی، هغې نه علاوه شناختی کارډ دی. بس دې نه علاوه مونږ نور هیڅ قسمه ګرنټي یا سپانسر یا هیڅ شی نه دی اخې. بس ساده به خپل هلته اخوه دفتر ته به اغوځي او فارم به راخلي او خپل شناختی کارډ به ورکوي او دو ته به بیا قرضه ایشو کیږي.
دوی زیاته کړه عامو کسانو لبه 50,000 روپۍ قرضه او هنر لرونکو کسانو لبه 1,00,000 روپۍ قرضه ورکولی شي. خو بیا د خیبر سیمې او ځوان امیر پریدی چې د پېښور پوهنتون زده کوونکی دی وایي دغه قرضه کمه ده او باید په دې کې اضافه وکړی شي.
ستاینه کوو چې یو ښه سکیم دی، خو چې کوم اماؤنټ یا کوم پیسې چې دا د نه ورکولو برابر دي، په کار چې کم از کم چې 5,00,000 نه 10,00,000 روپۍ پورې شي، چې سرکاري یا ملک یا دې نه پکې ساین نه وي چې پرایز آسان وي. نو زه خو ته وایم چې مزدورو لپاره پیسې پکې زیاتې کی، کوم چې داسې یتیمان دي هغوی پکې 1,00,000 کوټه شي، زنانو کوټه پکې اضافه کوټه شي.
فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو وویل چې دغه قرضې دوی هغو غریبو خلکو ورکول غواړي چې په لاندې کچا یو وړوکی کاروبار پرې شروع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
درنو درکو دا تا دا ډیوا رادیو خبرتیا به تاسو د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی. د پاکستان د بشرو کونو کمیشن مشر زور یوسف وای په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د موړي د خبره له مشال رادیو سره په ځنګړي خبرو کې کړي. زموږ همکار انیس اجمل د زور یوسف سره په مرکه په سر کې پوښتلی چې د غیرت په نامه د وژنو په اړه ورسره کلنی رپورټ تفصیل څه دی.
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1,000 کا فگر.
زمونگ دا ادارے پا کلنی رپورٹ کے دا ہر کال دا غیرت پنامہ دا وجن و شمیرے ہم دا سے خواہ شازر رازی اور پدے کے دا ڈیر مدینہ حس کمی ندی راغلی. دا غیرت پنامہ دا خز و دا وجن و دا شمیرے دا تیرو شاو خواہ پینز شپگو کالو راہی سے ہر کال دا زر و پا خواہ شا کیوی. زہرا یوسف صاحبہ پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجن و پیخی زیادہ پا کم موسموں کے مختراسی.
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں.
پاکستان کے دا ہر سیمینا دا غیرت پنامہ دا وجنو پہ خیسب کی گی، خو داش میرے تا ٹولو زیادے پا پنجاب او سن صوبوں کے مخی ترازی. پا بلوچستان کے دا خزو پاڑا ریپورٹنگ دیر کم کی گی، نو زکا ہم اکثر دا ہا غزائے ریپورٹونا نوی. دا غسی بیا دا کبالی سیمونا اکثر دا غیرت پنامہ دا وجنو خبرونا کم رازی، او دا غی وجہ حل تا سخت ٹولنیز بندیزونا کبالی کلتور او دا میڈیا نرسائی دا. او څومره چې د خیبر پختونخوا خبره ده، نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. خوشمیرې د پنجاب او سند نه کمی وي.
پنجاب او سند کې مخابره نه کم ہے، مگر بالکل آتی ہے رپورٹ.
زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشری حقوقو د ادارو د غصبیا د زن نور ادارو لخوا د خزو د حقوقو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي. خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دغه خواتین کی جو سټیټس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د خزو په حیثیت کې بدلون را روان دی، خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی. زموږ په ټولنه کې خزو ته د ذاتی جائیداد په سترګه کتل کیږي. نو چې کله یو خزه بیا د خپل خوښې د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسې بدنامه کړي، نو ووژل شي. بیا په پاکستان کې لکه د سند په سیر سیمو کې تر قبایلي نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د خزو د وژنې پریکړه وکړي.
زہرا
یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره ډېرې ادارې کار کوي، خو بیا هم ولې تر اوسه ښځې خوندي نه دي او د حقوقو عملي کیږي نه، او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي؟
جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
با پاکستان کے دا پخوانی عامر پرویز مشرف په حکومت کے دا غیرت پنامہ د خزو د وژنو په قانون کے اصلاحات هم شوی او اوس دا په قانون کې یو قتل دی. د پخوا په سیر په موجوده وخت کې هم خلق دا قانون استعمال کړی او مجرم معاف کړی. په پاکستان کې د غیرت پنامہ د وژنو مخنیوي لپاره ډیر قوانین جوړ شوی دی خو عملی کیږي نه.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال راډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو د خبرونې په دویمه لمه کې تاسو لپاره اونیس پروګرام د سولې په لور لرو. د دې ترڅنګ درې رپورټونه هم تاسو لپاره لرو خو وخت شوی دی د سهار لس نیمې بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی پرون په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره کتلي او په دواړه خزه فوجي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر ایس پی آر پرون په خوشي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولی په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي او دواړه غاړې د فوجي همکاریو په پراختیا او د پولی په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوې دي. د بلوچستان د کورونا شهر وزیر سرفراز بوکتی وایي چې امنیتي سرتیرو د دغه صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلې دی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلی دی. پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي چې هغه په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د ادارې مشر زور یوسف تیر مازدیګر له مشال رډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی. افغان ولسمشر په ننګرهار ولایت کې دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي او د ترکیې د بارونو چار وزارت وایي وروسته له هغې چې د جنوري په 9 نیټه یوې روسي الوتکې د دې هیواد فضايي حدود داخله شوه دې هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړی. درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته چېرته چې د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړې دي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخیسته شوه. ورسپانه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګرۍ د خاتمې سره تړلې شوې ده، ځکه چې سرمایه کاران تر هغه وخته پاکستان ته نه راځي چې تر څو په دې ملک کې امن نه وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې په قومی ایکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد وکړی شي. حکومت ته به دا احساس نه وي خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسي مشورولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسېدلې ده، ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سهولتکاران هم دلته دي، نو دوی د خپلو پټنځایونو نه راویستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دی، بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي، نو دوی له د خپلو کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کومو ځایونو کې ورته هم څه خطره په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکي ادارې خبروي، نو داسې به ممکنه وي چې په ترهګرۍ قابو وموندلی شي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوې غونډه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافاتو له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملا داسې محسوسېږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پرېوځي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړې شوې وي نو هغه هم هغه شان جاری اونه ساتلې شوې. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سند او کراچۍ په شمول ټول ملک د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي، او یو تن ګوند، علاقې او یا ایوي صوبې له د شکایت موقع نه دی ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي. او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابۍ سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیم ایلات او دانه نړی مطبوعات پا برخی تاس لپاره دو مقالو تا کتن لرو. واشنگتن پوست رسپانه لیکی پا پاکستان که پر تعلیمی دارو لوصله بالو بریدون خکاری چه تالیبانو پا دغه هیواد که پر یو نظریاتی جنگ لاس پوری کرده چه دسکلونو او پهنتونونو تا تیه مخه کرده او ماشوان و استازان وجنی. بلخوا فارم پالیسی مجلی د افغانستان په سیاست کې د ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لاره کې د خنډانو وجوهات په ګوته کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لاکال پوره نه و چې وسلوالو یو واري بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. رسپانه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 2 لکو زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. رسپانه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی ترڅنګ 15 کلن هلک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د 400 پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. رسپانه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترهګرۍ ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 280 چې دغه حملې د کال 2009 نه تر 2014 کال پورې 2 سلویختو ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتداري حالات په دې لا نور خراب شوي دي چې د هیواد اوسنی حکومت د مانا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوي یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو، خو د حکومت د خوښۍ اشاره تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابېدو دي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته 8 میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمهوارۍ باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي اجنډا پر مخ بوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، ترکیه وایي چې روسی جنگی البتکی یو ځل بیا د دې هیواد فضایي حدودو خلاف ورزی کړې ده، خو روس دغه اداوی ردوي. نور تفصیل صادق رښتینی راکوي.
ترکیه وایي یوې روسي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. د ترکیې لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل که چیرې روسیه همداسې د دې هیواد پر هوایي حریم تیری ته دوام ورکړي نو د عواقبو لپاره دې هم چمتووالی ونیسي، خو په عین وخت کې روسیه دغه ادعا بې اساسه بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته له هغه چې د جنوري 19 نېټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه، دی هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلی چې SU-44 جنگي جټ الوتکه په روسیې او انګلیسي ژبې د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي حریم ته داخله سوه. په خبر پاڼه کې راغلی چې انکاره دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. د ناټو سرمنشي د شنبې په ورځ په یو خبره کړي بیان کې وویل چې روسیه باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي تر څو د فضایي حریم د تیری مخنیوي وسي. په بیان کې راغلی چې ناټو د ترکیې سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومې الوتکې د ترکیې پر فضایي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنګي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقره ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریڈیو تا سی وگے درنو اردن کو دا خبر پخونکو حکومت دا صوبی 1500 فنکارانو تا ہر میاش دا 10,000 روپو ورکولو کار پیل کردے دے. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازیګر په پیښور کې د پښتونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د پښتونخوا فنکاران هنرمندان د امن سفیران دي او له تیرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ سره مقابله کوي. بلخوا هنرمندانو د حکومت لخوا د مالی مرستو ګام ستایلی دی. دغه غونډې ته د مشال اډو خبریال غلام غوث هم ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
تیر مازیګر په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د ادب، موسیقۍ، ډرامو او فلمونو او د موسیقۍ د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرتر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې اټسانو باندې احسان نه دی دا دی حق او غی خپل حق ملو شو زمونږ د پر دې د حکومت د پر دې عزت او ځای خبره ده چې مونږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګندې کړو چې غی خپل حق ورکو. 1500 روپۍ دی اتنو میاشت لپاره 1500 روپۍ میاشت
د فنکارانو غونډې ته خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیج راہسی مونگ د ڈیری زیاتی طرح گرائی او غیر اعلان شوی جنگ سر مخیو خود امن دے سپیرانو یا وڑختا د دې سختو حالاتو مقابله کړې ده او لسته د امن او زغم پیغام ورکړې دي او بلې خوا ته دوی نړۍ ته د دې ځای دولس اصلي مخ ښودلې دي. د روان بجټ نه زه د 500 کروڑ روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هر میاشت د 10,000 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقۍ استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شهید په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ټست دی هغه خو نور کار نه دی ز نور نور نه دی دا یو آرټس دی دا یو فنی ز دی ټپا چار بیت نه مکای بغته غزل میوزیک ز دی نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه به وس دی به دس دی نو دا مونږ لکه ډیره د خوشاله خبره شته چې حکومت زموږ فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي.
ټول فنکاران خوشاله زکه چې دا هر چا مطلب دے اروزی لگا خطری کے سر روانہ شو لکہ ټول فنکاران غریبانان دی
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوی ګامونو په اړه په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو زلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د پښتونخوا سرخار پیښور به د صوبې یو کلتوری مرکز جوړوي.
ولهم غوښتل چې تاسو رپورټ وړاندې کولو درنو اوریدونکو اوس وخت شبه دی د ونیس پروګرام د سولې په لور. په نننی پروګرام کې به تاسو د پښتنو د جرګو په اړه واوري. د دې پروګرام کوربه بشیر غواخته
د سولې پر لور.
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لویې لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو کنه دا کومه پیسې چې تا خوایل مچلګه نګدو مړ وک دا سی چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه په دواړو فریقینو ته منظورې بل یو وک دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه دواله کا شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څمره ده څه شی دی لانجې ویل وسه ده نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک لا پیسې ورته وښی چې دا دا مچلګه ده که چا ونه منله نو دا مچلګه به یې تلی وي مچلګه هم د دې دپاره یي چې د فریقین د خبره ومني د دې دپاره یي نو که فریقینو خبره ومنله او ټیک ته مچلګه مطلب نشته دی بس بیا صحیح ده او که هغه فریقینو خبره ونه منله نو په هغه کې یوه ورځ ټایم وي چې کوم فریق یې ونه مني هغه مچلګه داخله کړي چې څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ورله ورکړي نو هغه جرګه بیا سره شي یا بل نور خلک ونیسي یا نور دغه سیستم یې دی خو د مړ وخت خبره چې هغه مچلګه نه وي هغه بس بیخي مطلب دا چې سالسانو کومه خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زموږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کیږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده غټه مسله ده وړه مسله ده د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کیږي. بیا د دواړو جانب نه پوښتنه کیږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري څوک عامو ته هم واک ورکوي څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سولې ایزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې دې کې وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوي کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي. نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینی مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې وویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسې وایئ چې سوره ده، یو کوشنده دی، د یو نیکه ده او یو عفه ده، بخشش دی. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا دپاره عفه وکړي، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسې چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي، بل کوشنده دی چې هغه چا چې قاتل دی هغه د مرګ نه بیازي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزوره دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکی چې کوم اصلي باشندګانو چې مونږ ورته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه مونږ جرګه چې د اګاونه مونږ سره ده، دغه سره غي سره هم دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره یې او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دیني نه هم ده شاهین دا غیو دینی مرغیم دا نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي. د کینیډي یو جج چې کوم دی نو هغه ډېر تنګ شره دی دی او هغه مرګونه نه کوي، خو دا وال ټکول او دا چې کوم دی دا شراب مراب جوس کې دي کې دا ډېری نو هغه وایي چې یاره تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي. هغه ورته وایي چې یاره موږ خو دغسې بس کینو او پس مکه باندې ناست یو دایره کې او هغې کې نه بس داسې نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغې کې ورسو. دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کېناست هغې کې او چې هلته کېناست نو بس دغسې په هغه ورځ باندې دس سره پنځه فیصلې وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي وسره، خو که لکه دې تاسو د یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه وي، نو که یو ډېر هغې زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي، نو دا وخت هم هغې سره نه وي.
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بله خپرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګرۍ لیبي خوا پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي، نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړي چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي، هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړېدي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه فریقانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شي معنی چې تنازع د هغه معنی خلک هغه ځای وویني د تنازع هغه ځای وویني یا ځمکه یا غری یا ونه او بیا پکې تپوسونه کوي مشران چې دا حق په چا دی د کوم ځای نه دی، نو د هغې مطابق چې ډېرو کسان چې کمی هغه هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د کورسونه باندې چې یاره دا د پلان کې حق دی نو بیا پکېني فیصله خو راته دې باندې کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي د هغو نه واک واخلي د واک نه وروسته بیا ملګري کي دا مشران د هغه کې عالم دوه وي نو بیا دې فیصله وکړي ځي چې بیا یې نه مني د هغې نه بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایات مطابق اوس حکومت ته یو اوس خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه شي یوې سیکار چې هغه مزده فیصله پکې مونږ کړې وه دا واک اختیار یې راکړی دی دا پکې اوس پکې خلک وکړه لکه تعلیم مکتب یې نن سبا الحمدلله نو لکه دستخط یې پکې خلک واخلي په هغې خط ولیکي نو بیا هغه لیکل وي چې حکومت له بیا سره خپله قانوني کاروایي کړي چې نه منې وکړي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کولی شي د نورو ملکانو جرګه پې جوړه کړي خو ورکړی واک چې پیسې یا وسله وي له لاسه ورکوي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځان ته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورول کیدونکې موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې له مخې یو مسله له یوې جرګې بلې ته ځي
فرض کم جانب فیصله ونه منله د هغې نه مخکې د دې خلکو نه لیکلی واک اخیستل کېږي او د هغې مطابق خو ما تاسو مخکې نه وویلې چې د هغې نه مچلګا اخیستل کېږي که بیا کم جو فریق د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه او ملامته دی او هغه ورکړ شوې مچلګې د منځه ځي او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالو کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض یو فریق یې نه مني بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوې فیصله باندې بیا واک نه کوي هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل فصل کولی شي نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا ګنجایش نه لري
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
جوڑ کا بخوب کے